د سهار 10 بجې سوې او د یو بلې یو ساته خبرونه د خبرېدو وخت. زه سالم محمد سلیم او له خپل نورو همکارانو سره یو ځای تر 9 بجو در سره يم. سلامونه می ومني. د خبرونه ډیره برخه د سولې پر واستو کې د دینی عالمانو د رول پاړه یو بحث زنګړې سوي. خو تر هغه مخکې ځینې راپورونه او خبرونه هم در تلرو. په پیل کې معصوم میوند د افغانستان خبرونه دروروي.
په کندز ولایت کې یو جهادي کمانډان وژل شوی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د ملګرو ملتونو پر میلمستون د برید په تور یو کس نیولی او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي افغان حکومت د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه نه کوي. دا هم بشپړ خبرنه. د کندوز پخوانی جهادي قومندان او شاروال نن سهار د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. د کندوز امنیه قومندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې حاجي خالد دین نن سهار 15 بجې د کندوز شار په یو جماعت کې یو نامعلوم کس لخوا ووژل سو. د نوموړي د وژنې په تور څوک نه دی نیول سوی او د پیش مسؤلیت هم چا نه دی منلی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د ملګرو ملتونو پر میلمستون په بریدونو کې د لاس لرلو په تور یو مشکوک کس نیولې دی. دغه کس د هغو نهو کسانو له ډلې ګڼل شوی چې د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو پر یو میلمستون په برید کې اته تنه ووژل. د ملي امنیت ریاست وایي داسې ښکاري چې دغه سړی کومه ذهني ستونزه لري. د یوې ادارې ته د تداوی او مشورې لپاره بیول سوی و چې له کړکۍ څخه یې ځان د باندې واچاوه او وتښتید. خو اوس د دوی په ولکه کې دی. د دې سړي خپلوان د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ته د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر ورغلي. دغه کمیسیون په دې اړه پرون څېړنې پیل کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون وویل افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه نه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای ایډا وویل د افغان حکومت لپاره په کار ده چې همدا اوس لاس په کار سي. ایډا وویل افغانان عملی کار ته ضرورت لري. د زیاته کړه په دسمبر کې به په دې اړه یو کانفرنس جوړیږي او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د کمیسیون محکمې او ځانګړي قانون به وڅېړل سي. په دې وروستیو کې ولسمشر حامد کرزي د اداري فساد له قبله د نړیوالو تر سخت فشار لاندې دی. دوی له کرزي څخه غوښتنه کړې چې له حکومت د اداري فساد ورک کړي. په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټرز پرون وویل افغانستان ته به د دیرش زورو تازه دم امریکایي پوځونو رسیدو سره د لنډ وخت لپاره په دې هیواد کې جګړه پراخه سي. نوموړي دا خبرې د امریکا کانګرس ته وکړې. هغه وویل د امریکایي پوځیانو زیاتېدل ورو نتیجه ورکوي. هغه د کانګرس له غړو څخه وغوښتل چې د افغانستان په اړه د امریکایي دې نوې ستراتیژي ته دې یو کال وګوري چې نتیجه یې وخیژي او ډېر ژر دې ورباندې قضاوت نه کوي. او د کابل صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 43 افغانۍ او 4 اتیا پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 20 پوله، زر ایراني تومنه 43 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 515 اتیا افغانۍ. له ازادي راډیو سره اوسې بهرنی خبرونه به مو اوري.
سلام، فریده هوټ سیفی مو د خبرونو د موړاندې کوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې په لسګونو زره نوي عسکر به د جګړې لپاره افغانستان ته واستوي، نن به په ناروې کې د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړي. په سپینې ماڼۍ کې مقامات وایي اوباما به نن په خپله وینا کې ووایي سره له دې چې د امریکا د مسلح ځواکونو د اعلی قمندان په توګه د افغانستان او عراق د جګړې مشري د هغه په غاړه ده، د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی شو. د رویټرز اژانس د امریکایي مامورینو قول خبر ورکړی چې اوباما به افغانستان کې د جګړې هدف پراخې سولې ته رسیدل وبولي. په متحدو ایالاتو کې د پاکستان سفارت وایي د اونۍ 15 امریکایان په پاکستان کې نیول شوي دي او له سخت دریځو ډلو سره د مشکوکو ارتباطاتو د لرلو په اړه ورڅخه پوښتنې کیږي. د دوی د سفارت یو ویاند عمران ګردیزی ویلي مشکوک کسان چې د واشنگتن د سیمې دي شاوخوا د 20 کلونو په عمر دي. هغه ویلي دا کسان د سه‌شنبه په ورځ په پنجاب ایالت کې ونیول شول، خو د دې نیونې په اړه نور جزئیات بیان نه کړل دا چې د هغوی نمونه څه دي او څه ورسره وو. د امریکا د فدرالي پولیسو اداره اف بی آی وایي په دې اړه څېړنې کوي چې دا خو هماغه 15 تنه نه دي چې په واشنگتن کې له خپلو کورونو له درکه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ان کیلی وایي په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم هڅه کوي د دې 15 کسانو په اړه معلومات راټول کړي. د بخنې نړیوال سازمان چې له بشري حقوقو څخه دفاع کوي وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله له بشري حقوقو څخه د سرغړاوي په برخه کې ایران تر ټولو بد وضعیت کې دی. د افغان نړیوال سازمان چې مرکزی په لندن کې دی په خپل نوی راپور کې ویلي چې په ایران کې تر انتخاباتو د مخه او د انتخاباتو په محل او وروسته تر هغه له بشري حقوقو څخه د سرغړاوي نمونه ورسره شته. د ایران دولت په دې موده کې د بسیج او پاسداران ځواکونه معذف کړل چې د هغو مظاهرو مخه ونیسي چې د انتخاباتو پر وروستیو نتیجو اعتراض درلود. د افغان نړیواله ټولنه د ایران له مقامات غواړي چې د جنسي تجاوز او قتلونو په ګډون د هغو ټولو ادعاو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي چې ویل کېږي د مظاهرو په جریان کې شوي دي. کله چې مظاهره کوونکي د ولسمشر احمدینژاد د بیا ټاکل کېدو پر ضد واټونو ته راووتل نو په زرګونه تنه ونیول شول او په لسګونو نور ووژل شول. دا پر وروستو دیرشو کلونو کې د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب وروسته په ایران کې تر ټولو لویې مظاهرې وي. دا ازادي رادیو ده. ټاکل شوی چې د عراق صدر اعظم نوري المالکی نن د امنیتي نیمګړتیاو په اړه د ځواب ورکولو لپاره د پارلمان یوې ځانګړې غونډې ته حاضر شي. د وروستیو پرلپسې ځانوژونکو حملو له کابله چې په موټرونو کې وشوې لږ تر لږه 131 تنه ووژل شول او له 400 څخه ډېر کسان ټپیان شول. د چاودنې په پایتخت بغداد کې د حکومتي ودانیو سره نښتې وشوې. د سې شنبې په ورځ د هغو 15 هم اهنګ شو بمی چاودنو په ارتباط المالکی یو ورځ وروسته د بغداد پوځي قومندان بدل کړ او خبر دارې ورکړ چې د نورو امنیتی کارکونکو د بدلولو امکان هم شته. په یو بل انکشاف کې په عراق کې د القاعده شبکې لخوا د تیرې سې شنبې د ورځې د چاودنې د مسؤلیت د اخیستو ادعاوې کیږي. د چاودنې څو ورځې وروسته له هغې وشوې چې عراقي سیاستوال د راتلونکي مارچ د میاشتې په 10 نیټه د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو پر سر موافقې ته ورسېدل. په بغداد کې د سې شنبې د ورځې بمی پیښې د تیر اګست او اکتوبر په میاشتو کې چاودنو ته ورته وي چې په ترس کې له 250 څخه ډېر کسان ووژل شول. او د تیلو بیا د شپږم ورځ د چلویدلې او په تیرو دوو میاشتو کې خپل تر ټولو ټیټ حد ته رسیدلې ده. د جنوري د میاشتې لپاره د انتقالاتو بیروبار د نیویارک د تجارتي بازار په تبادلو کې د چهارشنبه په ورځ د یو بیرل تیلو بیا او یا $0.8 ته ورسوله. د چهارشنبه په ورځ دا ټیټوالی تر هغې وروسته راغی چې د امریکا د حکومت د ارقامو له مخې وویل شول چې له تمې پرته په زیرمو کې ډیر تیل شته او د دې ښکارندویي کوله چې په امریکا کې په مسلسله توګه له لسیزو راهیسې له اقتصادي رکود څخه د خلاصون هڅه کوي. د تیلو په امریکا کې چې په مسلسله توګه له لسیزو راهیسې له اقتصادي رکود څخه د خلاصون هڅه کوي د تیلو لپاره تقاضا ډیره کمزورې پاتې ده. داود ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
قدرمن اوریدونکو نن پنځشنبه ده د قوس یلندینو نسمه د دسمبر لسمه لس بجې اته دقیقې او لس ثانیې دي. په روانه خبرونه کې چې تر یو لس بجو دوام کوي اوري چې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل افغانستان ته به د 1500 نوې پوځیانو پر رسیدو سره امریکا د وسلولو طالبانو په وړاندې روانه جګړه وګټي. د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د عراق په پرتله په افغانستان کې پرمختګ پټ دی. د خبرونې په پای کې په یو بحث کې دا اوري چې د تاوتریخوالي په کمولو کې دینی عالمان څه کولای شي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل په افغانستان کې امریکایي قومندانانو سره نوموړي په کتن کې وویل دغه هیواد ته به د 1500 پوځیانو پر رسیدو سره امریکا د وسلولو طالبانو په وړاندې روانه جګړه وګټي. هغه وویل افغان حکومت باید د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ لري چې جزئیات به یې تر یوې وقفې وروسته وړاندې شي. د افغان ځواکونو د روزنې یو امریکایي مسول وویل امریکا ژمنه کړې مخکې لدی چې په 2011 میلادي کال کې له افغانستانه وتل پیلوي د افغانستان ځواکونه 50% وروزي، خو هغه ومنله چې د هدف ته دومره ژر رسیدل ممکن نه دي. دغه ورځ په واشنگټن کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان اټکل وکړ چې شایي افغانستان ته د تازه دمه امریکایي پوځیانو په ورتلو سره د لنډ وخت لپاره جګړه نور هم تیزه شي. خو د سنا لغوړو وغوښتل چې تر یو کال سیړنې وروسته د اوباما د دې پوځي ستراتیژي په اړه قضاوت وکړي. وروسته له دې چې اوباما د افغانستان او پاکستان لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه، رابرټ ګیټس لومړنی مهم امریکایي مقام و چې د افغانستان کتنه یې وکړه. اوباما نه ورځې مخکې ژمنه وکړه چې افغانستان ته به 10,000 پوځیان لیږي او تر 13 میاشتو وروسته به له افغانستانه په تدریجي ډول وځي. امریکا د محل په افغانستان کې 18,000 عسکر لري. د امریکا د دفاع وزیر له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې جدي بحثونه وکړل. له 3 میاشتو راهیسې د ښاغلي کرزي پر اداره انتقادونه کیږي چې د اداري فساد او ناسمې رهبرۍ د مخنیوي لپاره کار نه کوي. په دې وروستیو کې افغانستان اعلان کړ چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د ځینو وزیرانو نمونه په لست کې نیولي او په نورو پسې څار روان دي. پرون افغان حکومت او د ملګرو ملتونو ادارې په ګډه اعلان کړ چې د دسمبر له 15 تر 18 به د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره یو کانفرنس جوړوي. رویټرز لیکي امریکایي پوځیان به افغان ځواکونه روزي او شمیر به زیاتوي. ډګر جنرال ویلیام کالدویل په کابل کې د امریکایي او ناټو پوځیانو د روزنې مشري کوي. هغه وویل د واشنگتن هدف دا و چې تر 2011 میلادي کال پورې د افغان ملي اردو او پولیسو شمیر 2,00,000 او 2,30,000 ته زیات کړي، یعنی د اوسني شمیر دوه برابره. هغه وویل د روزونکو شمیر کم دی او موږ به شایي د 2,50,000 او 2,80,000 شاوخوا افغان عسکر وروزو. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکرسل ویلي دي تمه لري تر روانو 4 کلونو پورې د افغان ملي اردو او پولیسو شمیر 4,00,000 ته ورسیږي. پرون د امریکا د دفاع وزیر د کابل په هوایي ډګر کې د ناټو ځواکونو له امریکایي مشرانو سره وکتل. په دې ځای کې په لسګونو پوځیان پر څوکیو ناستو او پر ټلویزیون یې د جګړې صحنې کتلې. ګیټس وویل موږ له هرې سیمې دلته راغلي یو چې دغه جګړه وګټو. د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوید پټرویس چې له عراق د امریکایي ځواکونو په کمولو کې هم زیات رول درلود، کانګرس ته د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي ته په اشاره وویل کې دیسې په افغانستان کې په پسرلي او دوبي کې جګړه نور هم زور واخلي. پټرویس چې د امریکا د سنا په غونډه کې خبرې کولې وویل افغان حکومت به هم د اداري فساد په مبارزه کې ځینې لاسته راوړنې ولري. هغه وویل د عراق په نسبت به په افغانستان کې پرمختګ پڅ وي. رویټرز خبری اژانس زیاتوي یو اندیشنه چې له افغانانو سره ده هغه ملکي تلفات دي. مکرستل ویلي دي دا هغه ستونزه ده چې د ملکي افغانانو د باور ترلاسه کول سختوي. یو امریکایي مقام ومنه چې د سې شنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې په حمله کې ملکیان وژل شوي دي، خو ناټو تر دې مخکې په دې حمله کې د ملکیان وژل نه و تایید کړي. د حمید کرزی له مطبوعاتي دفتر په خبره سوي بیان کې راغلي چې په لغمان ولایت کې په دې حمله کې شپږ ملکیان وژل شوي دي. د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوید پټرویس پرون د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې په اړه خبري وکړې. په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر افغانستان ته د 1,500 پوځیانو د لیږلو اعلان کړی چې په جګړه کې به برخه اخلي. له واشنگتن څخه د ازادي راډیو خبريال انډریو اف ټولي په دې اړه یو رپورت را لیږلی چې تر ځنډ وروسته یې اوري. د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان چې ویل کېږي 2 کال مخکې په عراق کې د امریکایي ځواکونو قومنده په بریالیتوب سره ترسره کړې، پرون کانګرس ته وویل د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي یقینا ژر کار نه ورکوي. جنرال ډیوید پټرویس چې د امریکایي ځواکونو مشري کوي وویل خو دا معنی نه لري چې په افغانستان کې د امنیت ټینګول یو ناممکن کار دی. یقیناً چې د عراق په پرتله دلته وضعیت مشکل بدل او په ځینو مواردو کې ډېر پیچلی دی. له 2001 میلادي کال راهیسې چې زه د امریکایي ځواکونو مشري کوم، افغانستان د عراق په پرتله ډېر نهیلی کوونکی دی. په عراق کې د تاوتریخوالي کچه او ملکي تلفات د افغانستان په پرتله زیات وو، خو په افغانستان کې به پرمختګ سخت او د عراق په پرتله به د پرمختګ بهیر ډېر ورو وي. پټرویس دا خبرې د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې کولې. د سې شنبه په ورځ د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریسل او د امریکا سفیر کارل آیکنبیری هم سناته خبري وکړې او ویل پوځي کمیټه د دې ستراتیژۍ ملاتړ کوي. نه ورځې مخکې بارک اوباما د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړه او ویل 10,000 پوځیان به افغانستان ته لیږي، خو پرون د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوید پټرویس وویل نوې ستراتیژي به ایساف صدا قوت ورکړي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي.
I do believe that the policy the president announced last week and the additional resources being committed will over the next
نموړې وایز په دې باور مې هغه پالیسی چې ولسمشر تیرې اونې اعلان کړه او د نوو سرچینو د برابرولو ژمنه سوي پر اتلونکو اتلوس میاشتې کې به په مرسته حالت شې سي، په زیاتې برخه کې به پرمختګ راسي، د طالبان زیات تحرکات به شاند سي، افغانانو ته به امن راسي چې دوی په خپل حکومتداري تقویہ کړي، په دې وخت کې به د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابر سي او افغان ځواکونه به مسولیت واخلي. پټرویس ومنله چې د جګړې دوی مکرشه د پاکستان قبایلی سیمه ده چې هلته د القاعده مشران او طالبان خوندي ځایونه لري. هغه وویل اټکل کیږي چې اسامه بن لادن به هم په همدې ځای کې پټوي. په دې ورستوي کې د پاکستان پوز په سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبیری چې له پټرویس سره یو ځای سناته معلومات ورکول وویل په دې عملیات کې بریالیتوب هغه وخت یقیني کیږي چې په قبایلی سیمه کې د القاعده او طالبانو ورشي وچسي. په لغمان کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په څیر دوه والیان دي، یو ولسمشر کرزی ټاکلی بلې د طالبانو والی دی. دا خبره واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلې او دا هم لیکي چې د ولسمشر کرزی تر غیر منظم حکومت ډیر افغانان د طالبانو سخت احکامو ته ترجیح ورکوي. ورځپاڼه د لغمان د دوه والیانو په اړه لیکي چې د ولسمشر کرزی والی تر ډیره تشریفاتي کارونه کوي، خو د ملا محمد عمر والی چې پټ ګرځي له خلکو سره په ارتباط کې دی او اغیزناک کارونه کوي. د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د دې مطلب نور جزئیات له احمد شبر څخه اوري.
یو لور ته د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې خپل ځواکونه زیاتوي، بل لور ته طالبانو له خپل لوري تعینات پیل کړی دي. د واشنگتن پوسټ په وینا طالبان داسې چلند کوي لکه دوی چې بیا وخت در رسیدو لپاره مټی رانغښتي وي، او په خپل طالبان هم داسې انګیري چې بیا به قدرت ته رسیږي. ورسپانه بیا د ولسمشر کرزی د نږدې ملاتړي د ولسی جرګې د غړي خالد پښتون خبره راخیستې ده چې وایي د طالبانو ټاکل شوي والیان په ډیرو سیمو کې غیر مستقیم واکمنان دي. د واشنگتن پوسټ په وینا اته کاله مخکې د طالبانو له افعالو او اعمالو افغانان ستړي شوي وو. دوی نجونې له تعلیمه منع کړې وې او په وړه غلا یې هم د خلکو لاسونه قطع کول. اوس هم داسې څه دلیل نه لیدل کېږي چې طالبانو دې تغییر کړی وي، خو د ورځپاڼې په باور د افغان حکومت چارواکي حتی د ښاغلي کرزي نږدې ملاتړي په دې نظر دي چې له کندوز نیولې تر کندهاره د حامد کرزي د حکومت د متحدانو واک کمزوری شوی دی او عوام طالبانو ته مراجعه کوي. د خالد پښتون په وینا طالبان اوس د دې بحران یو برخه دي. خالد پښتون زیاتوي په روسیو کې کندهار ته د سفر پر مهال ډیرو خلکو دته وویل چې نور د دولت پر قضایي ادارو اعتماد نشي کولای او طالبانو ته مخه کوي، ځکه چې هغوی هغه قضیه چې حکومتي ادارې یو کال یا هم دوه کاله پرې تیروي په یو ساعت کې وي خواته کوي. د ورځپاڼې په وینا یو شمېر افغانان له دې پرته بله لار هم نه لري چې طالبانو ته مخه کړي. طالبان له بزګرانو عشر اخلي، د دوی ټاکل شوي ولسوالان بیا ځوانان د جګړې لپاره استخداموي، او که څوک د دوی غوښتنه ونه مني نو د مرګ تهدید ورته کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا طالبان زندان نه لري، قاتلان، جنسي تیری کوونکي او د حکومت ملاتړي علني محکمه کوي او په مرګ محکوموي. له کندوز د ولسي جرګې غړي فاطمه عزیز ورځپاڼې ته وویل سره له دې چې خلکو طالبان شنیسي مجبور دي چې د دوی ملاتړ وکړي. واشنگتن پوسټ بیا وړاندې لیکي د طالبانو او د حکومت د ټاکل شوی غړي ترمنځ هم فرق کول ګران دي. ورسپانه بیا د لغمان مثال ورکوي چې د دغه ولایت والی او نور چارواکي د مځکو د ویش لاري او د قراردادونو لاري پولیسکونو زره ډالر رشوت اخلي، حتی واړه دکانداران هم د دوی له فساده په امان نه دي. ورسپانه په لغمان کې د حکومت والی لطف الله مشل په دغه ولایت کې د طالبانو له والی مولوي شهید خیل سره مقایسه کوي او لیکي چې خلک د طالبانو له والی ویریږي خو هغه ته د پاک سړي په سترګه ګوري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا هغه کسان چې په حکومت کې پاک دي او له طالبانو ویریږي هغوی هم وایي چې د افغان حکومت اداري فساد او نورې ستونزې به یې دې ته اړ کړي چې له طالبانو سره یو لاس شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د مخابرات وزارت وایي چې د نوري فایبر د شبکې د پراختیا یو بل برخه پیل کړه چې په 13 میاشتې کې به کار بشپړ شي. د مخابرات وزارت سرپرست امیرزی سنگین پرون په کابل کې د شبکې د غزولو د تړون د لاسلیکولو پر مهال وویل چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به په لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې مخابراتي او انټرنیټي خدمات ارزانه شي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
په افغانستان کې د نوري فایبر د پروژې د بشپړېدو د هڅو پترس کې جنوب ختیځو ولایتونو ته هم د دې پروژې د غزولو کار د چهارشنبه په ورځ پیل شو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست انجینیر امیرزی سنگین په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پروژه به د دې وزارت د څه باندې 200 میلیونو ډالرو په مالي لګښت عملي شي او د جنوب ختیځو سیمو اوسیدونکو به وتوانېږي په ارزانه بیه او ښه کیفیت مخابراتي او انټرنیټي خدمات ترلاسه کړي. نرسنگین د شهید قندی په نوم له ایرانی شرکت سره د دې پروژې د عملی کولو د تړون د لاسلیکولو په محل سرګند کړ چې دا پروژه به په 13 میاشتو کې بشپړه شي.
د دغه پروژې په اساس به نوري فایبر د هیواد څلورو جنوبي ولایتو ته چې عبارت دي له لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا د نوري فایبر پروژه تطبیق شي. د دغه ولایتو یو تعداد ولسوالۍ به هم د نوري فایبر د پروژې له طریقه وصل شي چې په هغه کې چاراسیاب، مامداغه، زرمت، میتاخان، شرن، ارګون او اندړ هم شامل دي.
په افغانستان کې د نوري فایبر د شبکې د غزولو کار څه باندې 2 کاله مخکې لومړی په کابل کې پیل شو چې د مخابراتو وزارت د چارواکو په خبره تر اوسه یې افغانستان له پاکستان، ازبکستان او تاجکستان سره نښلولی دی. د مخابراتو وزارت وایي چې دا شبکه ډیره پیاوړې ده او له دې سره به د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو په برخه کې له هر پلوه ډیر سهولتونه رامنځته شي. که څه هم په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو په برخه کې مهم پرمختګونه شوي، خو په عین حال کې خلک داسې شکایتونه کوي چې د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو بیې لا هم ډېرې لوړې او کیفیت یې ټیټ دی.
په مسکو کې د افغاني صنایعو یو نندرتون پرون پرانستل سو او د راتلونکي اونۍ تر یکشنبې پورې به د مینهوالو پر مخ پرانیستی وي. په دغه نندرتون کې وچه او تازه میوې، قیمتي ډبرې، افغاني غالۍ او نور زینتي شیان نندارې ته ایښول سوي دي. په اړه له مسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر رپورټ لري.
په مسکو کې د چهارشنبه په ورځ د ټولې روسیې د نندارتون په مرکز کې د افغان توکو نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې چې د یکشنبې تر ورځې پورې به پرانستی وي، د وچو او تازه میوو تر څنګ لاسي صنایع، غالیو، ټغران، کسبي او عرفوي توکي او د دې تر څنګ د قیمتي ډبرو او مرمرو څخه جوړ شوي بېلابېل ښکلي توکي نندارې ته وړاندې شوي دي. دا په څو وروستیو کلونو کې لومړی ځل دی چې په مسکو کې افغان توکي او محصولات د نندارې لپاره وړاندې کیږي. په مسکو کې د دغه نندارتون پرانستل د افغان سوداګرو په نوښت او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو په ملاتړ جوړ شوی دی. د دغه نندارتون د چارو د پرمخ بیولو لپاره یو ګڼ شمېر افغان سوداګر هم مسکو ته راغلي دي. په روسیه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفیر زلمی عزیز دغه نندارتون پرانست او هیله یې څرګنده کړه چې دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو چارو کې د لا پراختیا سبب شي. زلمی عزیز وویل روسیه کولی شي د افغانستان په پرمختګ کې فعال رول ولوبوي. نوموړي د روسي سوداګرو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې پانګه اچونه وکړي. دوی وویل چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې داسې یو قانون پاس شوی چې ډېر ښه او اسانه شرایط لري او د سوداګرو لپاره پکې ډېرې اسانتیاوې په نظر کې نیول شوي دي. نو د دغو اسانتیاوو څخه هم کورني او هم بهرني سوداګر ګټه پورته کولی شي. په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تجارتي اتشا سید علي منصوري د دارازدندارتون پرانستل د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې لپاره ډېر مهم وباله. منصوري وایي
یو نندارتون چې د افغانستان تجارت او صنایع د وزارت لخوا د وزارت د انکشاف او پراختیا د ادارې لخوا او د افغانستان د سفارت لخوا او افغانستان سوداګر لخوا یو نندارتون چې تدریبات نیول شوي و مخکې نن پرانستل شو. په دې نندارتون کې روسي مقامات او سوداګر په افتایم راسلي کې دوی برخه نیولې وو او په دې نندارتون کې د افغانستان لخوا وچه میوی بارزش دباره او زینی نور افغانی محصولات دی دواجگاه موجوده و
د دغه نندارتون د نندارې لپاره ګڼ شمېر روسي سوداګر د روسیې د حکومت یو شمېر استازو د افغان جګړې سابقه داران او په روسیه کې میشت یو شمېر افغانانو ګډون کړی و. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
یو این ایچ سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې له هغو درو زرو افغان کډوالو سره مرسته کوي چې د اسلام آباد د کچا بدیل کم څخه د وتلو امر ورته سوی دی. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال نجیب امیر په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ښار کې 3000 افغان کډوال د پاکستان د حکومت د پریکړې او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د موافقه سره سم د کچا بدیل د کم نه د همدی ښار یوې بلې ساحې ته لیکدول کیږي. د یو این ایچ سی آر لخوا خپره شوې یو اعلامیه وایي د تیرې شنبې ورځې نه د کډوالو د لیږدولو لړۍ پیل شوې ده او په لومړي سر کې 240 افغانان د کچا بادۍ نه نوې ټاکل شوې سیمې ته لیږدول شوي دي. د یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر اساس یاد شوي 3000 افغانان به د روانې اونۍ تر پایه نوې ځای ته ولیږدول شي. د پاکستان حکومت وایي دا کډوال ځکه د کچا بادۍ نه ویستل کیږي چې هلته ښاروالۍ د ښار د پراخولو او د ودانیزو پروژو پیلول غواړي. د یو این ایچ سی آر ویان بابر بلوچ د ازادي راډیو ته وویل چې افغان کډوالو سره د دوی دفتر هر اړخیزه مرسته کوي.
چې دا افغانان چې 2000 پورې کسان دي دوی چې دا نوی ځای ته ځي نو یو څیار د سره دا مرسته کوي چې دوی د خپل کور جوړول شي. هلته دا ټول سامانونه چې په یو کور لپاره ضروري وي هغه به یو څیار دوی ته ورکوي او د هغې نه سره سره سی ډي اے حکومت پاکستان واسا ډپارټمنټ دوی لپاره اوبو او نور داسې چې سیوریج لاینونه دي هغه به دا ځای باندې جوړوي دوی لپاره. اوس چې دوی هلته تللی دي دوی لپاره دا انتظام شوی ده چې اوس خو دوی لیکن دوی خپل کور به خپل جوړوي او دا کار هلته شروع دی چې انشاءالله د راتلونکو جمعې پورې به دا ټول 3000 افغانان به خپل نوي ځای ته ځای کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان د مهاجرینو د ریاست مشر بصیر یوسفزی وایي د دې باوجود چې افغان کډوال به په نوې ټاکل شوې سیمې کې په کېږدیو کې ژوند کولو ته اړ وي خو ژوند به یې زیات اغېزمن نه شي.
دا به دومره اوسه دسی عاجل به دا نهایي شوي نه چې ګوره دا به څه وخت کې دی انتقالی یا به دغه کوي. زه فکر کوم چې دوی داخل چې دلته اوسېږي دلته دا اوس چې داخل د خاندغه منطقه کې دي دوی هم په دسې خیمو کې یا مثلا په ډېر دغه دسې اساسي کورونه دسې نه دي شی چې دوی جوړ کړی ده. مقصد د یو سرپناه غوندې دی یو دغه جوړ کړی ده. اول تر امکان لري چې په دې مورد کې نسیات دی سره کومک وکړي یو څه ورته دی آماده کړي نو زه په دې جزئیاتو باندې دغه نه وویل چې دا موضوع نهایي شوی نه ده.
په پاکستان کې دا حال یو اشاریو میلیونه قانوني پیژندل شوی کډوال ژوند کوي. دوی ته ورکړل شوی کارتونه د روان عیسوي کال تر پایه قانوني حیثیت لري. لاغي ورسته خای دوی ته نوي کارتونه ورکړل شي چې درې کال نور به د اعتبار وړ وي.
اوس بل احمد تکل خبرو چې غربي مطبوعاتو پر افغانستان څخه تبصری خبرې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هرې میاشتې په تیرېدو سره د افغانستان په سیمه ییز کړکیچ کې نور هم ښکېل کیږي. د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی او لیکي د دې ناوړه وضعیت وروستی مورد د امریکا هغه خبرداری دی چې که پاکستان اقدام ونه کړي نو امریکا به د طالبانو پر هغو دوو ډلو برید وکړي چې په پاکستان کې پناه اخیستې ده. د ګارډین په وینا دا پاکستان ته یو وړاندیز نه بلکې ډېر یو څرګند خبرداری و. امریکا په ډاګه کړه چې کله پاکستان پاوځ په کوټه کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو او په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پر ضد اقدام ونه کړي نو د امریکا بي پيلوټ الوتکې به پر دوی حمله وکړي او د اړتیا په صورت کې به امریکا خپل ځواکونه هم د پاکستان خاورې ته دننه واستوي. ګارډین لیکي په پام کې ده چې امریکا خپل زرګونه اضافي عسکر هلمند ته واستوي نو له پوځي پلوه هیڅ منطق نه لري چې د سرحد بلې خواته بلوچستان له جګړې خلاص سیمه پاتې شي. خلبلې خوا په بلوچستان کې د امریکا پوځي عملیات به د ورسپانې په وینا وضعیت خطرناک او د جګړې ډګر نور هم پراخ کړي. ګارډین زیاتوي ولسمشر باراک اوباما له پاکستانه یو خبره ضرور غوړي او هغه دا چې له هغه سیاسته چې په تیرو څو لسیزو کې یې عملي کړی لاس واخلي. لاس انجلس ټایمز ورسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه یو مطلب خپور کړی. د امریکا ولسمشر په خپله نوې ستراتیژۍ کې ویلي دي چې امریکا غواړي له ځینو طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلي اوباما وویل امریکا له هغو طالبانو سره چې له جګړې لاس واخلي او بشري حقونو ته د درناوي ژمنه وکړي د خبرو لپاره د افغان حکومت د هڅو ملاتړ کوي. لاس انجلس ټایمز د ښاغلي اوباما دې څرګندونو ته اشاره کوي او لیکي له منځلارو طالبانو سره د خبرو د پایل معنی دا ده چې دوی ته د ډیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ نظام کې د ګډون لپاره ځای ورکول کیږي. ورسپانه لیکي دا موضوع ډیره حیرانوونکې نه ده او باید دې ته پاملرنه وشي چې ولې دا خبره مهمه ده او حیاتي ارزښت لري. ورسپانه زیاتوي اکثریت طالبان عادي افغانان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې له طالبانو سره یو ځای شوي دي او د دې علت دا دی چې د افغانستان په څیر یوه هیواد کې د قدرت اساس یا په دودیز اسلام یا په ټوپک کې دی. د لاس انجلس ټایمز په وینا ډیر شمیر طالبان خپلو کلیو ته نږدې هلته چې دوی خپل ژوند تیر کړی جګړه کوي خو د عقیدوي وسلوالو خصوصیات نه لري. د لاس انجلس ټایمز په وینا د طالبانو عقیدوي غړي د ملا عمر په څیر څو محدود کسان دي.
لاس بجې او دیش دقیقې سوې. فریده هوډ سیفی را سره په سټوډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سره.
یو امریکایي لوړ رتبه قومندان وایي افغانستان ته به د دیر شو زرو نو عسکرو لیږلو سره د لنډ وخت لپاره په دې هیواد کې جګړه پراخه شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي وایي افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه نه کوي. د کندوز یو پخانی جهادي قومندان او خاروال نن نامعلوم کسانه وواژه. د امریکا ولسمشر په دې ورستیو چې پریکړه وکړه چې په لسګونو زره نوي عسکر به د جګړې لپاره افغانستان ته واستوي نن به په ناروې کې د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړي. په متحده ایالاتو کې د پاکستان سفارت وایي د اونۍ 15 امریکایان په پاکستان کې نیول شوي دي او له سخت دریځو ډلو سره د مشکوکو ارتباطاتو د لرلو په اړه څېړنې روانې دي. کل شوی چې د عراق صدر اعظم نن د امنیتي نیمګړتیا او پاړه د ځواب ورکولو لپاره د پارلمان یوې ځانګړي غونډې ته حاضر شي. د ورستیو پر لپسې ځانوژونکو حمله له کبله چې په موټرونو کې وشوي لکتر لګه 113 تنه په بغداد کې وژل شوي او له 400 څخه ډیر ټپیان دي. او په نړۍ کې د تیلو بیا د شپږم ورځ د چلویدلې او په تیرو دوه میاشتو کې خپل تر ټولو ټیټ حد ته رسیدلې ده.
د خبرونې په پاتې 10 دقیقو کې په یو بحث کې دا وری چې د تاریخوالي په کومول کې دنیا لمن څه کولای سي. حمید مومند د دې بحث کوربه دی.
د ازادې راډیو عزت منو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو اومانه. موږ د ازادې راډیو د دېونه بحث په هیواد کې د روان تاریخوالي د لمن وړلو لپاره روانو هڅو ته ځانګړې کړې او غواړو په دې ترڅ کې د هیواد د دنیا لمنو رول هم وڅېړو. سره له دې چې په افغانستان کې د تاریخوالي د لمن وړلو لپاره پراخې هڅې کیږي خو نه یوازې دا چې د تاریخوالي لمن نه ځي بلکې ورستر بل زیاتېږي. موږ په خپل نننې بحث کې د هیواد دوه وتلي دینی عالمان رابللې سو نه یوازې په دې برخه کې د دینی عالمانو د رول په اړه ځینو پوښتنو ته ځوابونه وایي بلکې روان تاریخوالي لاملونه هم روښانه کړي. زموږ د دې بحث میلمانه دي مولوی محمد صدیق مسلم او مولوی نور الله کوثر. مولوی مسلم، خپل لمړی پښتنه تاسو ته راځم کوم تاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې اوس مهال تقریبا تاریخوالي بیلابیلو ډولونو سره روان دي او افغانستان داسې یو ټولنه ده چې دینی علما پکې ډېر زیات برلاسي لري د خلکو په ذهنونو او افکارو باندې د یو ځانګړی اغیز ده. آیا د افغانستان دینی علماو په هیواد کې د روان تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اتر سره پورې دوی د خپل اړخ کوم اقدامات کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد. زه په دې باور لرم چې د افغانستان په مسلمان سرلوړي ولس کې د علماو ارزښت دومره درون دی چې دوی سره په ویره کې ورسره اخلي دي. زمونږ د اخرنی دیش کال د ظالمانه جنگ په مقابل کې د جهاد عظمت پام دی کو چې علماء وکول شول ظالمانو او د تجاوز رنگ رنگ باندې خلکو ته وخی او بل اخر دا فتوا صادره کی چې او مسلمان او لس او استاد جګیدو د قربانی وارد جکشه او د دین اطار په مقابل کې ودرې خپل ننګ ناموس او شرف نه دفاع وک ام دا ولس مسلمان ولس وچې د دوی د فتوا یو منله او د وخت زبرزوک خکراور او ترغ خونونه برکت یو خطو مسلح شوروی په خو رنگ کړه.
مطلب
دا چې گوا کې نه بلکې پسلو کې سل نه پسلو کې زر پټولو جزئیاتو کې پدې ولس کې پدې مسلمان ولس کې علما خپل ارزښت او اوسه پورې لري. پاتې شو دا چې او په خوایو ملک
ورسره د علماء صبر خردو او اوس درس لخ ملکونه دی پکې سدي زه په دې اړوندم په ډیر قوت سره ویل شم چې دې ملکونه درات اکثر سم هم یو مناسبه فتوا د علماء په نامه و کنه دې بنه تنها راتلې نشو او قراتل بیا بده سفر نه پاتې کېدل اوس هم د علماء او د فتوا په زور دلته د نظام د دې مختلفو ټکرونو سره او د خشونتونو سره تاوتریخوالی سره روان دی که زمونږ دا علما په افغانستان کې د تاوتریخوالي په مقابل کې رښتیا ودرېږي او دلته د قرآن په مبارکه ژبه ولا یخافون الله ما
تعلم
درځم چې د هیڅ چا نه ونه ډار شي انشاءالله دوی به دا پړاو ډېر دور وهي د علماو په هغه حالو زلو چې زه ټینګار وکړم نه خو په دې اخرو کې الحمدلله د علماو تاثیر دومره دی چې ادې تاوتریخوالي په مقابل کې دواړه درګیر اړخونو ته دا زمینه مساعده شوې چې دی یو بل ته ووایي چې تاسې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید په هغه ځایونو کې چې نظامي اهداف نه وي برخوردونه ونه کوي. زه هیله منم چې په دغه اکتفا ونه کړي، لږ در په زړورتیا ولس کې نه وځي او په دواړو اړخونو کې کار وکړي، درڅو ولس او دواړه اړخونه سره نږدې کړي او د دې نږدېوالي په اساس دوی
نور الله کوثر تاسو ته راځم. مولوی صاحب مسلم په خپل خبرو کې دا وسنه نظام هم چې ولر دی او کنن په افغانستان کې د نړۍ له سلويختو څخه د زیاتو هیوادونو حضور دلته موجود دی، نو دا هم د علماو د فتوا پر بنسټ دی دا نظام نشو ټینګېدلی. کچرته خبره همدا ډول وي په هیواد کې د روان تاوتریخوالي اساسي علتونه بیا څه دي؟
لومړی ځل دې ته وایي چې په دینی ارزښتونو او ټولنیز ارزښتونو ته واقعا ډېر زیاتو ته توجه نه ده سوې. دې یو نوم په صفت سره زه یو مثال درکوم، افغاني ټولنه دا د اروپا ټولنه نه ده، دا د غرب ټولنه او لویدیز ټولنه نه ده چې وایي اوس په لویدیز او په غرب کې کولی شي په یو کلمې ځان خلاص کړي. از مای ویش څرقم چې زما خوښه یا غسه به زکم په افغاني او اسلامي ټولنه کې ازمایويش نشته. هلته چې په هر رقم ګرځي ته په یو کلمه کولی شي ځان ټولنیز مسؤلیتونه له ځان خلاص کړي، دټس مای سټایل یا اټس مای سټایل په دې کلمه باندې ځان کولی شي چې خلاص کړي. ولی په افغاني ټولنه کې ته نشې کولی، ایتاله لباس نه، ایتاله جامې نه به پښتنه کېږي، ایتاله قدم نه به پښتنه کېږي، ایتاله وینا نه به پښتنه کېږي. دا یو رسالتمند ټولنه ده. څکل موږ اسلامي ټولنه افغاني ټولنه یادو، دې ټولنه کې دلته ارزښتونه مطرح دي. دغه ارزښتونه کله توجه نه سول تاوتریخوالی منځ ته راځي. یو انسان د هغه خپل ارزښتونو ته پابند ده، خپل ارزښتونو ته قدر ورکوي. اچیشته چې ارزښتونه ویلي چې اعتقادي، څه فرهنګي، کلتوري، دودیزه ارزښتونه دي، د هغو ارزښتونو ته د قدر په وړ په سترګه ګوري. ته د هغې خدای مکه ته د هغې توهین کوي، د هغې سپکاوی کوي. نو طبیع ده چې دی د دې لپاره چې تا نه جاج واخلي، دی په انتقام تا نه واخلي جاج واخلي، دی راجیږي او تاوتریخوالی جوړېږي تا تر منځ.
دلته بیا نو د علماو د دیني علماو رول سشو چې د داسې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او په خپله یو رغنده رول ولوبوي، سو دا ستونزه هم هواره شي او د تاوتریخوالي مخنیوی هم.
دیني علما څورج په ټولنه کې دوی خبره اوریدل کیږي، څورج ټولنه کې دوی د خلکو زړونو کې جای لري. ډیر کم کسان دي دغه موقف لري، یعنی علما نه بغیر د حکومت کسان هم د غوره مینه په زړونو کې خلکو نه لري لکه څورج علما دیني لري. دوی مسؤلیت هم دغه ستر ده، دوی مسؤلیت هم دغه سنگین ده. دغه وجه د قران کریم کې څکل ګور علما ته څوره فضیلت ورکړل سوې، دوره مسؤلیت هم اوچت سوې ده. کله چې عالم خطا کړي خدای غ ډیر بد توبیخ کړي ده. په د اعراف په سوره کې قران عظیم شان کې هغه راځي د انفال په سوره کې اغلبن بلعام باورا په نوم باندې یو څوک ده. قران دغه نوم نه اخیستای خو هغه ته اشاره کړي ده، هغه په د اسرایلی کتابونو کې او د تفسیر په کتابونو کې او نور په احادیثو کې راغلي دي. اغلبن چې بلعام باورا په نوم باندې کس قران عظیم شان هغه ته ویلي فوتلو علیهم نبأ الذی آتیناهم من لدنا علما فانسلخ منها فكان من الغاوین. دغه سړی دا عالم دینی و، دی د علم نه ووته. علما په ټولنه کې ډیر لوی ارزښت لري، لوی قیمت لري، لوی مسؤلیت هم لري. د علماو مسؤلیت دلته ډیر زیات دی ټولنې په لرېوالو کې، او الحمدلله د افغانستان په ټولنیز سطحه کې وایي علماو دغه مسؤلیت تر خپل حده اجرا کړی ده. اوس نن په ډیر خوشنۍ سره باید وایم نننۍ ټولنه داسې په دې هغه کې ده، یعنی په نننۍ زمانه کې داسې یو آواز او چت سوې ده. خصوصا د تاسې رسانو په دې کې ډیر زیات رول دی. تاسو دا غواړي ډیر زیات د رسنۍ څه چاپی رسنۍ څه غږیزه رسنۍ څه د لیدلو رسنۍ، هغه دا غواړي چې د علماو ارزښت په ټولنه کې داسې منځوي معرفي کړي چې علما یعنی یو څوک دی مغه مسجد او مدرسې نه، علما هغه څوک دی چې ټولنه کې ارزښتمند ونډه لري، علما هغه څوک دی چې ټولنه یې دوی خبره باندې پاتېږي، ټولنه یې دوی خبره باندې ټټیږي نو د علماو دغه ارزښت ته په پام لرنل سره علما د توتريخوالي لره کولو کې خپل ډیر قوي رول لري دغه رول چې علما لري حتی ډیر زیات دولت کمتر لري یعنی دولت د
خو یعنی علما باید پاسیږي خپل دغه رول تثبیت کړي په وسنۍ ټولنه
علما دغه کار عملاً کړای دا او دغه کار کې روان دی
علما یو بلګه ویل شي چې مثلا د هواد کې کوم روان توتريخوالي شته د دې په خاموشه کولو کې یا د دې په لمنځوړلو کې یا د سولې ثبات په ټینګښ کې اوس د علما لخوا څه ډول اقدامات شوي دي
زه د علما او د شورا غړیتوب نه کوم کوم سرتاسري علما چې د دغه غړی نیم چې غو نمائندګي وغږی زه د افغانستان د علما په نمائندګي او چې درته ویلای سم د افغانستان د هغو علما افغانستان علما د دې لپاره چې دغه توتريخوالي لرسي کمه حالې زلې چې دوی په واسه کې دیمک په واسه کې څه شي دیمک په واسه کې منبر ده مسجد ده تخته ده صنف ده د میز د خطابت ده دوه ځایونه کې او کوم رسنۍ چې موږ په اختیار کړی علماء دا تلاش کړی دا کوشش کړی دا چې دوی دغه توتريخوالي لره کولو کې ډیر زیات او کوي دا وجه ده چې ډیر زیات خلک د علماء د خبرو ته غوږ نیولونه غو د توتريخوالي نه کوي زه نه غواړم چې یو توتريخوالي ته اشاره وکم توتريخوالي په هر اړخ کې ده په ننني د افغاني ټولنه کې هر چا توتريخوالي کړی ده په دا شک نشته دولت د دې کې دولت مکلفیت لري خارجي او بهرنۍ ځواکونه مکلفیت لري خپل د ټولنې عام وګړي مکلفیت لري او په دې توتريخوالي کې ډیر زیات سره شریکم دي ډیر زیات د لاسونو سره اوسېږي د توتريخوالي جوړ کړي
ډیر زیات مننه مولوی صاحب کوثر مولوی صاحب مسلم به هم تاسو ته راځم که تاسو دا وایئ چې خپل په وسنۍ شرایطو کې یو خدای دا چې موږ د علماو پر رول وغږیدل چې په ټولنه کې څومره رول لري او خصوصا افغاني ټولنه چې تر ډیره یو سنتي ټولنه ده او د علماو ورکې ور ځانګړی مقام ده علماء څه کولای شي په هواد کې د سولې او ثبات پټنګخ کې او د توتريخوالي په لمنځړلو کې ک یو بل مسله ته تاسو دا اشاره وکړئ چې په وسنۍ شرایطو کې په خپل د علماو د فعالیت لپاره او د علماو د درې زمينه د برابرولو لپاره چې خپل رول په سمه توګه اولو په ول شي څومره زمينه برابره ده
کچیر نظام وړي د خپل د اهداف لپاره چې په ډیره ساده سطح اساسي قانون ویل دی او په لوړه سطح درې مادي د اسلام په عمومیات او کلیات باندې قانوني ارزښت خیل شوی کارو کې نو زما پیغام به نظام ته داوي مسؤلینو ته داوي ا کسان چې دغه واکه دا پوره ویش دی ولست په صداقت کارو کې او هغه معاملو ته تن کې دي چې هغه د معامل فی معنا نه بلکې د مثبتو فعالیتونو معنا ولري هغه داوي چې د علماو سره د اشتې سر ونیسي ما په ډیر نور درنو جلساتو کې حتی په لوی جلسې کې چا تقریبا پالیسی باندې خبره کړلې او کسان چې موږ سره د حکومت په نوم نږدې دي ډیر درنه کسان دي او تمام دا ویلې دا وایم پر لولا آواز وایم کچېره د افغانستان د مشکلاتو حلولو لپاره نظام او د نظام چاپیریال څه کسان چې وي د علماو نه د مناسب استفاده او د هغوی سره د ولس په منځ کې د یووالي خبره ونه کړي زه بلې باور لرم چې دوی به تاوان وکړي لکه چې تاوان یې کړی نور بل نه تاوان خطر
یعنی اساس په نظر باندې خپل افغان دولت او نړیوال ټولنه تر اوسه پورې په دې برخه کې له علماو نه هغه مناسب او ځانګړی استفاده چې تاسو ورته ویل اشاره وکړه نه دا کړی
نه تنها نه دا کړی حتی د علماو مقابل کې مشکلات یې جوړ کړي کیدی شي بعضې کسان په شخصي انډول ده نړیوال ټولنې او یا د نظام له اړخه استخدام شي وي نه په ښه معنا حتی بده معنا باندې بیا هغې ځورول شوي هم اوسي په یو بل اتهام باندې چې دا خبره په کلیاتو کې ټولو ته حله ده خو زه هیله منم چې نظام مسلطه نظام او کسان چې په دې نظام کې زړهسواندی لري دې نظام ته زړهسواندی لري مسلمان ورسته زړهسواندی لري نړیوال احترام قایل دي زړهسواندی پی لري او نړیوال نظام چې موږ طرف دې ټول نظام کې کار کوي دوی کچیر د علما او اړخونه نسی او د خپل د صلح پیغام د خپل ستراتیژیګان د علما او لخلي خلکو ته تیتی نکی دوی په تاوان کې ویلا او په خسران کې ویلا هیله باندې مچ د علما او تر داشتي ټکی په ډیر کې او دا سمنابر چې په دې ملک کې دي
بل
دا سه تحصیلاتی او تعلیماتی مراکز چې دا ټول د علما او په اساس رهبری کوي دا تنها دینی علما نه بلکې هر برخه د ژوند کې چې دوی عالمان دي د ټول ته مناسبه توجه کوي او د دوسره ډیر هغه اقتصادي نظامی مصارف چې نه باید وشي یو برخه په ډیره کمه برخه دی علما او تقایل شي دوی د تګ راتګ زمينه مساعده کوي او کول شي دوی لپاره مناسبه حالت د تبلیغ برابر کی یا دوی په تبلیغات باندې کچری باز باز خبر دی او حالت
په څه وسنه کوم شرایط دی ساسو د وینا هدف البته تر ډیره ما یعنی ماته کوم برداشت واغسلو د علماء د فعالیت لپاره مناسب نه دی
مسلط نظام کې د علماء د فعالیت لپاره چې په عام شکل زمونږ ټول منابر فعال شي نه دانه دی مثلا زمنگا علماء دا مساجد پا چوکات که دیر درانده درانده کارونه کولی شی ولی منگا اوینو چه پا مختلف و شکلونو بانده زمنگا علماء زورول کی گی پا دی باورم لرم یقین رم چه دیر دست کسان زورول شویدی چه آقوی بیل خپل دا کلیکور نه او دا کلیکور دا دینر دختونو پا دفاع که حس خواد کم عرخت و ترخ نلری ولی آقوی دا باز باز خبرو پا اساس په دې ولس کې د دې کرغیړن جنگ په نتیجه کې او د دې سپیسیلی جهاد د تنظیمونو د اختلاف په نتیجه کې داسې بدمرغۍ مسلط دي چې یو بل وهي د یو عالم په مقابل کې بل کس جګ شي هغه یو چیرې بدمعرفي کې بیا هغه وزورول شي نو دې له معنی چې اول خود دې علماو باندې د فشار او بوج کم شي او دو ته مناسبه جلسات برابر شي د مختلفو مشرانو له اړخه دوی ته زمینې د دې برابر شي چې پیغام سره مشترک کی دا علما سره د واحد مفهوم په اساس تیار شي چمتو شي او دوی لکه د رانه چراغ په شان ولس کې توزیع شي او کولی شي پولیس کې د راتلونکي سحر لپاره څه کارونه چې په تنهایی شکل کړي په ځانګړي شکل کړي هغه منسجمن لکه د یو سیلاب په شکل لکه د مرخاتلو په شکل په ټولو باندې نورانی فضا را ایجاد کړي او ټول ورس خروب کړي په دې حساب زه هیله منم چې نظام دې ته ډېره توجه کړي او نړیواله ټولنه هم زمونږ د علماو د نه تنها د احترام د غوې د کار اچولو ولسته دیر دروند احتمام کی او انشاءاللہ لکه څنګه چې ډیرو کم و کاونو د علماء په ځانګړي شکل په یوازنی او د شکل تاثیر ډیر کړی دی نو زه هیله منم چې دا ټولنیز حیثیت پیدا کی او دیو مشخص برنامه په اساس پر ټولو باندې کار وشي
مولوی صاحب کوثر تاسو ته راځم ولس مشر کرزی د خپل لوړ په مراسمو کې د وسلوال مخالفینو سره د جوړجاړي لپاره د لوی جرګې درابللو وړاندیز کړی دی یا ویلې چې زه به غواړم دغه لوی جرګه جوړه کړم ساسو په نظر باندې مولوی صاحب مسلم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه او د نظام لورې ځینو هغو فشارونو ته اشاره وکړه چې علما زورول کېږي او په ډېرو مواردو کې چې بېګنا خلک نیول کېږي هغوی زورول کېږي ساسو په نظر باندې په خپله دینی علما د داسې یوې لویو جرګې په رابللو کې چې یقینا که چېرې بریالی شي نو په هېواد کې به د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره زمینه برابره کړي څه ډول رول لوبولی شي
علما هغه مرکزي قوت چې لري د خلکو په زړونو کې که نظام هغې ته معترف وي که نه یي معترف په هغې باندې که اعتراف وکړي نو د خلکو په زړونو کې چې هغه لري دوی کولی شي د خلکو په جهت ورکولو کې خلکو ته په لارښودونو سره د قرآن عظیم شان او د دین هغه سپیڅلې او نیکې لارښودنې چې دي دو په رڼایي کې کولی شي چې د ټولنې ټول مخ یوې خواته واړئ دې لپاره که چیرته دغه د سولې جرګه چې رابلل کېږي او لویه جرګه چې رابلل کېږي که دې کې علماو ته هغه دوی اصلي حق یعنی اصلي حق محوري حق او هغه حق چې دوی من حیث د یو مرکز د ثقل د هغه وپېژندل شي د جرګې دوی کولی شي چې ډېر زیات د خپل مصرفونه په جای ولګوي زه نه وایم چې څوره به دا نتیجه ورکي ورنه کړي هغه وروستنۍ خبره ده هغه به وخت ته ګوري چې وخت څه کوي اما دا خبره په ډېر واضح کولی شم چې دغه کم مصرفونه چې کېږي په ډېر خواشنۍ سره چې ډېر زیات مصرفونه یې موږ په هېواد کې هغه غیر ضروري مصرفونه دي په هر اړخ د ژوند کې چې هغه غیر له دې نه چې ټولنې ملا ور ماته کړي د ټولنې اقتصادي قوت را کمزوری کی نور هیڅ نسته نو دې لپاره علما دغه مصرف چې په دې باندې کېږي علما کولی شي چې په دې جرګه کې هغه محوري او مرکزي او دا جرګه چې له ټولو اړخونو نه یعنی له مخالفینو نه پکې عزاوي له موافقینو نه د نظام سره هغه څوک چې په نظام کې دننه نظام کې دي خو مونته په یو نوم باندې یا خفه دي له نظام نه یا لري دي نظام هغه دغه ټول په دې جرګه کې را شامل شي علما د دو محوري نقش د علماو لاس کې ځکه دا ټولنه دا کوس موږ سره بهرني وادونه ومني کوي نه مني موږ افغانان دا منلې ده چې علما د خلکو د علماء خبر ته لبای کو یو دا خبره د روزانه وینو کا 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 کده دولت مامور دا کده دولت اسکار دا کده دولت مخالف دا ټول یو ملا غق یو یو عالم دی دینی او یو ملا ته غق نیول د مولوی صاحب
مولوی صاحب کو سره زما
سو غوړ چې دا
خبره په دغه موضوع کې تاسو را پاتې کېګم یو جرګه یو غونډه هغه صورت کې براله کېدې چې باغ کې دا غ مشخص دینی علماء پر اٹول ولو کې پدې جرګه کې
بلی
په کوم ځنګړ رول ولوبول شي
دا ولی نسی ولوبول ځکه علما په ټولنه کې محبوب کسان دي هغه څوک چې مخالفین دي اوغود ځان ته مسلمان وایي مسلمانان دي هغه کولای شي چې د اوغود د علماو عزت او احترام چې علماو ته لري هغه ارزښت چې علماو ته لري علماو خبر اومني هو په شرط دي چې علما مطلق بل بی طرفي او هیڅ اړخ ته ځان منسوب نه وي بلکې یو خیرخوا د نور اړخونو تر منځ خپل رول ولوبي چیرته علما دینی علما لکه څرنګه چې دی الحمدلله په افغانستان کې دوی په ټولنی او ټولیز ډول سره انفرادي نه غږیږم ټولیز ډول سره علما دا بې جهته خلک دي هیڅ چا پورې اړ نه لري بلکې نظام دوی ته محتاج ده دا موجوده نظام علماء ته محتاج ده نور نظامونه علماء ته محتاج دي تر قیامت پورې څو چې دین په دې هیواد کې علماء ته محتاج دي نو دوی کولای شي د علماء ول دغه غنه ډیره هم مثبت استفاده وکړو دا استفاده نه زی زیدیو خبره ډیر مخالفه ما او دا ډیر زیاتو همیشه موږ ویل دي دا خبره په ډیر محافل کړي ده چې علماءونه باید د اسبابي کار یا ابزاري کار وانه خستل چې کله هغه کار ختم سه علماء لکه یو چې نه استفاده وکړي چې کله استفادی تمام اصول استفادی واړو نو هغه است وګرځي نه علما هغه کسان دي چې دوی د ټولنې د ټولنې مرکزی یعنی بیا هغه کلمه مخ خوږي چې تکرار کوم چې دوی مرکز د ثقل دی د اسلامي ټولنې شکل نو بدی باندې کولای شي چې نظام کو غواړي علما په دې کې ښکیل کې داخلي کې دا جرګه به کامیاب وي
مولوی صاحب مسلم اوس براشو د تاریخوالي او بل اړخي خو هغه سیاسي اختلافات دي چې د نظام او د نظام په وړاندې صفونه جوړ کړي دي او تقریبا تاریخوالي رامسته شو که په خپل د تاریخوالي تر شو مثلا کده بهرنه ځواکونه له خوا هوایي بمباري کوي په هغه کې هم عام خلک وژل کیږي ماشوم خزه او که درې په جواب کې مثلا د مخالفینو لورې بمی چاودنه یا نورې حمله کیږي یا ځان وژن کې حمله کیږي په هغه کې هم تر هغه وخت تر هغه ځای چې قتل کیږي زیات زیان تقریبا عام خلکو ته وړي د ډول تاوتریخوالي په وړاندې په خپل د علماو سره نظر دی آیا په دې برخه کې فتوا موجوده ده
لله الحمد د علماو لارخه په هر برخه د ژوند کې مناسب فتواوی صادر شوی او په دې ته د دې تاوتریخوالو د منلو لپاره هم په افغانستان کې هم په نړیوال اسلامي ملکونو کې بل اخره دومره کار وشو چې دوه اړخونه په افغانستان کې په جګړه اخته دي او په شکل د اشکال موږ دی بل قرباني کې او دې حد ته ورسېدل چې نهایي حکم په ټولنه کې دا اعلان شوی دی چې هیڅ یو اړخ نشي کولای هر چا خپل اړخ ته ویلي دي چې د غیر ملکی وژنو مخنیوي وکړي او دا ډېر لوی پرمختګ زیری دی ډېر لوی راتلونکی صلح لپاره او ډېر لوی دروند ګام دی زه هیله منم چې دواړه اړخونه په خپلو افرادو کې د دغه حکم د ساتلو لپاره ډېر دقت په خرچ ورکړي ونه شي خدای نه کړده خدای نه کړده کوم بل کس د دواړو نه غیر د دواړو تر منځه دغه سینا برابر کار وکړي او بیا په یو اړخ تمام شي دواړه اړخ چې دا ضمانت کړی چې موږ به کوشش وکړو چې په ملکي اهدافو باندې د نظامي اهداف و حمله و نکو نو دوار الخونه تزما توصیام داده مشورام داده کرانا کشوا کسران دی امر مرتم داده چی کلا چی دوی وی چی باید ملکی کسان تا توانو نرسیگی دولتی تاسیسات منا عمومی عامه منافع او تاسیسات توانو نرسیگی نو دا حکم چی کرده دی دی تطبیق لپار دیم کوشو که چی پکی نور کسان داخل نشی در سود دوی لڑخا لانجه جوڑنه کی مثلا حکم صادر شوی چې مسجد خراب نشي نو مسجد بیا ولې خرابي خاتمه نه کومبل دریم کړه چې لانجه جوړي بدنامي جوړي الحمدلله دا خبر دوړه تر اړخمنل شوې ده چې باید په دولتي تاسیسات باندې چې عامه منافع او په ملکی اهداف باندې چې وګړي په دوه باندې یو لاړخه نه د ائتلاف د قوتونو لخوا نه د افغاني قوتونو لخوا نه د مخالفینو لوري باید څه تاوتریخوالی پیدا نه شي
هیله
منم چې دا موافقت
بله بله مولوی صاحب کوثر تاسو په دې برخه کې سوال غواړئ
زه هغه توصیه یو دینی عالم او یو دینی لارخود نظام ته کوي او خلکو ته کوي. هغه توصیه زم د طالب العلم په صفت څوک چې د علم ته منسوب ما او دې لار کې روان ما، زه هغه غوښتنه کوم چې راځي دغه د ټولنې ارزښت ته ارزښت قائل سو. د اسلامي ټولنه کې اسلام لټول نه لوړ ارزښت ده،
بل
دین او دینی هغه لټول نه لوړ ارزښت دي. د دې لارې لارخون کې دې لارې لارخود چې علما دي هغه په ټولنه کې ارزښتمن خلک دي. دغه ته د یو اړین ارزښت په صفت دی او د پام وړ ارزښت په صفت باندې دغه ټکی ته وکتل سي او دوی وکولای سي دا د علماو زړه په لاس کې واخلي. د علماو هغه علما چې خفصوي دي وقندس کورونه سوي چې علما پکې خفصوي دي د هغو زړه دوباره لاس ته واخلي. هغه زړه یقینا نظام د راسي غونه د مشوره واخلي. نظام د فکر نه کوي چې حاکم کلي مختار کل، بلکې د نظام د نظاموال یا دولت سړی دوی د ټولنې غړي دي، دوی ټولنې کې مسؤل دي. دوی نه به پښتنه کیږي، ټولنه به دوی نه پښتنه کیږي، په دنیا کې به پښتنه کیږي، آخرت کې به دوی نه پښتنه کیږي، خدای به دوی نه پښتنه کوي. نو دې لپاره زه دا غوښتنه کوم چې د دې لپاره چې وکولی شو موږ یو دایمي صلح راولو، دغه تاوتریخوالی چې نن په افغانستان کې د چل هر اړخ نه ده، یعنی یو اړخ هم ځان مبری کولی نه سي، هر اړخ تاوتریخوالی کړی، ظلم کړی ده، دغه ټولنه بس ده، ډیر کم نه ده، رسته پاتې شوی ټولنه ده. زه نه وایم چې دا رسته پاتې ټولنه ده، بار رسته ساتل شوی ټولنه ده، دا قصدن رسته ساتل شوی ټولنه ده، دا 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 ټولنه مظلومه ټولنه ده، بې دفاع ټولنه ده. راځي د ټولنې باندې رحم وکړو، راځي د ټولنه نور لدی بدبختینه چې دا لاسونه ښکیل دي لدینه وژغورو، لږ په د خدای لپاره، د آخرت لپاره لږ رحم وکړو. موږ د دې لپاره چې لږ رحم وکولای سو، موږ په دې ټولنه باندې ترحم او عاطفه راسي، په دې ټولنه باندې موږ د خپل مسؤلیتو ته متوجه سو چې مسؤلیتونه څنګه دي. موږ آیا د موږ مسؤلیتونه په دې باندې خلاصېږي چې زه دیو هغه مربوطې ما دیو جای مربوطې ما؟ نو دې لپاره د ما هم هغه خبره چې ښاغلی مفتي صاحب وکړلې، هغه خبرې د ما هم دي او هغه غوښتنې د ما هم دي چې راځي په دې وطن باندې ورحمېږي، په دې خلکو باندې.
ډېر زیاته مننه مولوی صاحب کوثر، مولوی صاحب مسلم، تاسو نه چې موږ سره په دغه بحث کې ګډون وکړ. البته هغه نتیجه چې دغه بحث نه ما وغسله دا ده چې اول خو باید په افغانستان کې چې یو اسلامي ټولنه ده، باید اسلامي ارزښتونو ته درناوی وشي، څو د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخنیوی وشي، او له بل لره اوسنی نظام هغه کا هر اړخ ده علماو ته خپل علماو ته درناوی وکړي او هغوی ته هغه ځانګړی رول ورکړي چې دی لري او دی مستحق دي، سو وکولی شي دوی د تاوتریخوالي په لمن زړولو کې خپل رغنده رول ولوبوي. تاسو نه ډېر ستاسو مننه.
السلام علیکم. السلام علیکم.
شملی در تپ سر کرو کرنا دستور راوڑا مبا بینی چسادر دشملو وطن تراشا چشملی در تپ سر کرو کرنا شملی کرتا پسر
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420211212415.